د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د قطر د روانې غونډې په اړه چې ویل کیږي په څو شیبو کې به پای ته ورسیږي تاسو ته یو راپور لرو. په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو او د ګڼو ماشومانو له زیانمنېدو وروسته افغان چارواکي د ښوونځیو د خوندیتوب لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ نوریاس نوری ته چې خبرونه اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د راپورونو له مخې د قطر په پلازمینه دوحه کې د لسګونو افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو غونډه د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره پای ته رسیږي. د غزنی د ملي امنیت چارواکي وایي د غزنی دولتي پوهنتون د شریعتو پوهنځي د یو محصل په ګډون 15 تنه له وسلوالو سره د همکارۍ په تړاو نیولی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم امپوله به له راتلونکې میاشتې 46 ساعتونو لپاره پرانیستې وي. د خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې د قطر په پلازمینه دوحه کې د لسګونو افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو غونډه د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره نن پای ته رسیږي. تر اوسه پورې د دغې اعلامې جزئیات رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو د دې دوه ورځنۍ غونډې یو شمېر ګډونوالو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې هڅه کوي له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو زمینه برابره کړي. دغه راز په دې خبرو کې د نور موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه هم خبرې وشوې. د کابل د پلاوي په ترکیب کې و هم اصله وردګ و هغې ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې وختي ده چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب پر مسلې خبرې وشي، خو دا موضوع یې د طالب استازو سره په خبرو کې مطرح کړه.
پرون خو ادوی خو د ښځو په اړه باندې خبرې وکړي او هغه اسلامي حقونه ادوی بیان کړ چې ښځو په قرآن کې څه حقونه لري، مګر تر اوسه وخت ده چې دا خبرې وکړو. نو ګر چې دوی وایي چې موږ ښځې ته اجازه ورکوو چې تعلیم وکړي، کار وکړي، یعنې هغه ټول د میراث حق دوی، د مالکیت حق دوی، دا شهر ظلم تشدد نه غواړي چې په ښځو باندې وشي، خو بیا هم ډېر وخت ده چې په دې باندې خبرې وکړو.
ټاکل شوی نن د دغو بین الافغاني خبرو له پای ته رسېدو وروسته سبا بیرته د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ وم پړاو خبري چې د دې خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوي وي پیل شي. د غزنی د ملي امنیت چارواکي وایي د غزنی دولتي پوهنتون د شریعتو پوهنځي د یو محصل په ګډون 15 تنه وسلوال نیولې دي. عبدالصمد شمس نن دوشنبه د ملي امنیت په ریاست کې خبرلان ته وویل د دغو کسانو چې خبرلان ته ښکاره کړل په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو له بیلابیلو ګروپونو سره تړاو درلود.
یو بل ترورست چې هغه تاسو مستند د توپنچی سره ولیدلو چې هغه هم دلته په دې صف کې ولاړو، هغه د شریعتو د پوهنځي محصل او دا کم نور هم هغه ټوله ترورستي پیښو په اعمالو باندې لګیا او ککړ خلک و.
د غزنی د ملي امنیت ادارې رئیس له طالبانو سره په تړاو د شریعتو د پوهنځي د یو محصل او څو نورو د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په دې وروستیو کې له داعش سره د همکارۍ په تور د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د درېو استادانو او دوو محصلینو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د کونړ چارواکي په توګه ولسوالۍ کې په ځانګړو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د څو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کونړ لیوالي ویان عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته د دغو عملیاتو د څرنګوالي په اړه وویل.
تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو لخوا سپندو قدی د څوکۍ ولسوالۍ په چمبیل دره کې هلته د داعش په مرکزونو باندې عملیات کړي دي چې په دغه کې شپږ کسه داعش وسلوال وژل شوي دي، یو تن د داعش په تور ځان سره ژوندی وړی او دغلته یو دوه مهم مرکزونه د داعش چې د وسلې او مهماتو ډیفان په کې د منځه تللي دي.
مصمم وایي په دغو عملیاتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. د کونړ لیوالي ویاند دغه راز وویل. د چپې درې ولسوالۍ په لرې پرتو ځنګل لرونکو سیمو کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله به له راتلونکې میاشتې د 43 ساعتونو لپاره پرانستې وي. د تورخم د پولې موضوع پاکستان ته افغان ولسمشر اشرف غنی هم د هغه هیواد له صدر اعظم عمران خان سره په وروستۍ کتنه کې مطرح کړې وه او دواړو مشرانو هم پریسلا کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل وویل چې د دې لپاره چې دغه پوله د 43 ساعتونو په مخه پرانستې وي، د تنظیم او امکاناتو برابرولو پر چارو یې کار روان دی. د تورخم پوله له پاکستان سره د افغانستان یوه مهمه پوله بلل کیږي چې ورڅخه دواړو لورو ته پرې د خلکو پر تګ راتګ سربیره د پاکستان د کراچۍ له بندره د افغان سوداګرو ډیر مالونه هم پر دې پوله افغانستان ته اړول کیږي. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د برېټانیا لخوا تېرونې د تېرو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام. حاتمی دغه څرګندونې نن دوشنبه په یوه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپرېده وکړې. د برېټانیا سلطنتي سمندري ځواکونو تېرونې د پنجشنبې په ورځ په جبل الطارق کې د تېرو لېږدولو یوه کښتۍ چې د اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره په سرغړونې تېل سوریې ته لېږدول ونیوله. دغه اقدام تهران په غوسه کړی او کولی شي له لویدیځ سره یې کړکېچ لا زیات کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ټلیفون ترکیې ته د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو د سیستم ورکولو پر مسلې خبرې وکړې. کرملین ویلي دغه معامله د عملي کېدو په حال کې ده او دواړو مشرانو وړمه ورځ پر دې خبرې وکړې. کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پوتین او اردوغان ترکیې ته د دغه سیستم پر لېږدولو هم غږېدلي وویل تبن دوی دا موضوع یاده کړه او اوس دغه معامله د عملي کېدو د انتقال په مرحله کې ده. له موسکو سره د انقرې دغه معامله د امریکا او ترکیه ترمنځ د راپورت شوي کړکېچ یو عمده ټکی بلل کېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو خبري مجله او رئی قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. په باورې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ وه. د بین الافغاني خبرو د اغیزو په اړه یو مرکه لرو.
د قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان راغلي دي د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه د اتلون کې بین الافغاني لوی غونډه ته لار پرانیزي.
په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي که د انتخاباتو مسؤول چارواکي د نوم ثبتولو د بهیر پاکې او ناپاکې رایې سره بیلې نه کړي نو راتلونکي انتخابات به بیا له درغلیو ډک وي. په کابل او غزنی کې ښوونځیو ته نږدې د طالبانو له حملو وروسته چارواکي د ښوونځیو د خوندي کولو لپاره د نویو پلانونو خبر ورکوي. په عین حال کې د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي.
د مکتبونو په وړاندې د داعش او طالبان لخوا کوم ګواښ نه ده موجود. مونږ ته د احتیاط په توګه موږ دا مکتبونه د موقت وخت لپاره تعطیل کړي.
نور موضوعات هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ نو وابه اورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دوحه کې نن د بین الافغاني خبرو دوهمه ورځ وه. د قطر په پلازمینه کې له کابله یو شمیر افغان سیاستوالو او حکومتي چارواکو پرته له دې چې د حکومت استازیتوب وکړي په شخصي ظرفیتونو کې په دې غونډه کې ګډون کړی وو او له طالبانو سره یې خبرې اترې وکړې. داسې ښکاري چې دا غونډه پای ته رسیدلې ده. پامیر ساحل په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه په استودیو کې راسره دی او دا موضوع یې تعقیب کړې ده. سلسل
په دوحه کې د افغان سیاستوالانو، فعالانو او طالب استازو ترمنځ د سولې پر لارو چارو نن پر دویم ورځ هم بحثونه روان ول. ټاکل شوی و چې نن د قطر او جرمني په کوربتوب د غونډې په پای کې ګډه اعلامیه هم خپره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا یوې غړي او د غونډې برخوالي اصلي وردګ ازادي راډیو ته وویل چې زیاتې خبرې په هیواد کې د تاوتریخوالي او تشدد پر لړۍ وشوي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې پرون په غزنی کې د ملي امنیت پر کنډک په یو برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. طالبانو د حملو مسؤلیت ومانه. د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان ولې د مذاکراتو پر مهال بریدونه نه دروي، په قطر کې د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وویل
همدې لپاره هم موږ دلته داسې چې دا جګړه ختم کړو. موږ دا ضرورت وینو چې دا جګړه باید ژر تر ژره ختم شي، خو نو اوس پورې موربند نه ده سوی.
د اصیلې وردګ په خبره طالبان ورسره د ښځو پر حقونو هم وغږېدل.
پرون خو دوی خو د ښځو په اړه باندې خبرې وکړې او هغه اسلامي حقونه یې دوی بیان کړل چې ښځو په قرآن کې څه حقونه لري، مګر تر اوسه وخته ده چې دا خبرې وکړو. نو دا چې دوی وایي چې موږ ښځې ته اجازه ورکوو چې تعلیم وکړي، کار وکړي، یعنی هغه ټول د میراث حق دوی، د مالکیت حق دوی، دا ظلم تشدد نه غواړي چې په ښځو باندې وشي، خو بیا هم ډېر وخت ده چې په دې باندې خبرې وکړو.
د مدني ټولنې یوې فعالې ډاکټر عزیزي ویل له کابل ورغلیو ټولو کسانو له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه.
دا ودیت په شاته اچي چې موږ باید امریکایانو څخه د وتلو عکس نوقات ترلاسه کړو، بیا موږ ونور خبرو ته حاضر یو او اوربند باید نه منو، ولې موږ به کوشش وکړو. دا اوس هم په دغه حالت کې د پلو وینې ورته ویلې ویل دا پلو زما نه دی، د فاطمه زهرا او ام المسلمین عائشه دي، که څنګه د خوندو اجازه نه راکول دا اجر دی، مال خیر دی، د ولس په خاطر چې دا اجر کوم، دا زری کوم. نو دا هرې نگاه څخه ناروا عمل دی چې باید چې وغندل سي. او ما اوس په جلسه کې هم دا وویل چې دا غندم په هیڅ ډول سره نه منم.
د حزب اسلامي یو سیاستوال او د مشرانو جرګې غړی ډاکټر غیرت بهیر وایي یوازې له امریکایي استازو سره د طالبانو خبرې کافي نه دي او طالبان باید له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. په عین وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو دواړو منلي چې دواړو خواوو د اووم پړاو په خبرو کې خورا زیات پرمختګ کړی او ټاکل شوی چې له سبا څخه بیا سره کښېني.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو جزئیات مو د پامیر ساحل په راپور کې واوریدل. دا خبره د اوبخې په دوحه کې روانې خبرې دوه ورځې دوام وکاو او د سیخکاری چې دا غونډه د پای شیبو ته رسیدلې ده. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان دې خبرو ته د یو پله په سترګه ګوري او وایي دا خبرې به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. له دې ډلې حاجی سید داود وایي چې امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې په اړه یو تفاهم ته رسیدلی دي، نو ځکه خوشبیني زیاتې دي. لکه غلی داود سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د قطر د روانې غونډې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
د قطر په غونډه کې دغه کوم افغانان چې د کابل تللی دي یا هلته په قطر کې دي یا د اروپا او امریکا نه راغلي دي، دا د یو پله حیثیت لري. یعنی دغه غونډه دا تلون کې بین الافغانی لوی غونډې ته لاره پرانیسي، چې هغه غونډه به د حکومتي چارواکو او د قطر میشته طالبانو ترمنځ به ترسره شي. یعنی هغه پیامونه چې د طالبانو په زړونو کې دي، دغه کسان چې هلته تللي دي او په غیر رسمي توګه، یعنی د خپل د وظایفو په عنوان نه، البته د افغانانو په توګه هلته شرکت کړی دی او ډیر مهم کسان هم پکې دي، حتی ولسمشر ته نږدې کسان، سلاکاران. نو زه فکر کوم د پیامونو د بدلې رابطلې دپاره او د یو پله په حیث فکر کوم چې راتلونکي ناسته به لاره هواره کړي.
ایا فکر نه کوئ چې امریکایان او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي دي، نو ځکه دغه بین الافغاني ناسته هم که جوړه شوې په داسې یو موقع کې جوړه شوې ده چې دغه د قطر وم پړاو ناستې خبرې چې دي دا هم بې نتیجې پاتې نه شي؟
خبره دقیقه ده. زه به دې نه لږ زره مخکې هم اشاره وکړم. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې امریکا او پاکستان تفاهم ته رسیدلي دي. او تاسو خبر یاستئ چې عمران خان د جولای په 20 باندې امریکې ته روان دی. نو په اول ګام کې امریکایان چې دومره خوشبینه دي او دوی د دې غونډې نه راضي دي، هغه دا چې پاکستانیانو سره دوی کافي تفاهم لري او هغه غوښتنې د پاکستان چې تقریبا 10 میلیارد ډالر وي، هغه هم امریکایانو د یوې خوا نه په یو خوا هغوی ته رسولي دي. نو زه فکر کوم وست د امریکایانو او پاکستانیانو تفاهم تقریبا 90% پورې رامنځته شوی. یو دویمه خبره دا ده، د دغه تفاهم په رڼا کې د امریکایانو د طالبان تفاهم هم نږدې دی. زه فکر کوم د اختلاف ټکي پکې دومره نه لیدل کېږي. هغه خبرې چې د مجلس نه راوتې دي. نو درېمه خبره بیا کله چې د امریکایانو مشکل پاکستانیانو سره حل شي او طالبانو سره حل شي، زه فکر کوم چې عمده مشکل نه رامنځته کېږي. هغه عمده مشکل د افغانستان د راتلونکي په ارتباط خپل افغانان سره کینی، هماغه طالبان همدغه حکومت سره کینی او دوی به مذاکرات کوي.
نو په دې صورت کې اجي صاحب ویلی شو چې د افغان ولسمشر سفر پاکستان ته دا هم بیغی نو په دغه خبرو کې او تقریبا یو ربط لرلو سره
بی د شکه کله چې د امریکایانو د پاکستانیانو تفاهم رامنځته شي او پاکستانیانو ډاډ ورک، بیا وروسته د دې نه دغه کومه غونډه چې د لاهور د کانفرنس په نامه د افغان سیاسیون ته بلنه ورکړ شي او هغه غونډه د ولسمشر تک پاکستان ته، دغه ټولې غونډې د امریکا او د پاکستان د تفاهم په رڼا کې رامنځته شوې دي. یعنی دا د افغان ولسمشر ابتکار هم نه و، د افغانستان د سیاسیونو ابتکار هم نه و، او یوازینی ابتکار د پاکستانیانو هم نه و. البته پاکستان او امریکا چې خپل مشکلات سره حل کړي کیناسته په یو سکرپټ تفاهم وکړي چې په اول قدم کې به سیاسیون راځي، په دویم قدم کې به ولسمشر راځي، دغه کارونه به کیږي. درېمه مرحله همدغه ناسته ده چې اوس دا هم د امریکا او د پاکستان او د جرمني او د قطر په ابتکار رامنځته شوې ده.
د سیاسي چارو کارپو حاجی داود و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د قطر د بین الافغاني خبرو پر اغیزو خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
لازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په وروستیو خونړیو حملو کې زده کوونکو ته د تلفاتو له اوښتو وروسته اوس دوی د ښوونځیو د خوندیتوب په هدف پر یو میکانیزم کار کوي. د دې وزارت ویاندې نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پر دې میکانیزم به له امنیتي بنسټونو سره په ګډه کار وشي. له بلې خوا د ملي دفاع وزارت وایي نه یوازې د ښوونځیو بلکې د ټولو افغانانو د امنیت لپاره ځانګړي پلانونه لري. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
استاد دوم پشتو داشتیم، استاد ما بیکار بود، استاد آمد یک انفجار شد، ما کل ما گریختیم.
دا په کابل کې دی خصوصي خوندي د زده کوونکو هیواد حق دی چې د تیرې دوشنبه په ورځ د کابل د پل محمود خان سیمې ته څیرمه د برید کیسه کوي. د کابل او غزنی د وروستیو خونړیو پیښو وروسته اوس د افغانستان د پوهنې وزارت د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره په ځانګړي میکانیزم کار کوي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نصحت نجابي د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هیڅ بنسټ هم په دې برخه کې پړ نه دی، خو د امنیت د خوندیتوب لپاره باید لا جدي کار وشي. دا وایي زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې کوم بنسټ پړ وي، ځکه هر اداره چې په یو ځای کې جوړه شوې وي که هغه ښوونځی وي یا کوم امنیتي بنسټ، نو د خلکو د اړتیا د رفع کولو له امله جوړېږي. خو موږ هڅه کوو چې په یو داسې میکانیزم کار وکړو چې له دغه شان ستونزو خلاص شو.
د پوهنې وزارت دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ په غزنی او تر هغې مخکې په کابل کې په امنیتي پیښو کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته چې ډیری د ښوونځیو زده کوونکي وو. د غزنی ولایت د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره په پرونۍ پیښه کې 240 کسان وژل شوي او 80 کسان ټپیان شوي دي چې 50 سلنه یې د ښوونځیو زده کوونکي وو. دغه شان تر دې وړاندې د کابل پل محمود خان سیمې ته څیرمه په یو موټر بم چاودنه کې د اوزایر او ستاره ښوونځیو 150 زده کوونکي ټپیان شوي او یو زده کوونکی هم ووژل شو چې ستر لامل یې پوځي تاسیساتو ته د دغو ښوونځیو نږدېوالی بلل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د افغانانو دښمنان هیڅ ډول اصول په پام کې نه ساتي او جګړه پر مخ بیایي چې ډېر کله ملکیان ته پکې مرګ ژوبلا اوړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې د ښوونځیو بلکې د ټولو خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه لري.
که زمونږ اساسي دنده د هیوادوالو ساتنه ده، مونږ په دې کې ځان شمن بولو، راحت مونږ په دې سکم توجه کوو چې څنګه کولای شو چې مونږ نور هم د امنیت خوندیتوب ټول هیوادوال ته په ځانګړې توګه د مکتب او د خوندوی شاګردان تر خنه خ داړه امنیت برابر کو.
خغلی عارف د هموي چې له بهاني زبان سټونو سربا په ګډه په دې کار وکړي چې هم د زده کوونکو د مرګ ژوبل مخنیوي وشي او هم د پوزي تاسیسات خپل مربوطه سیمه کې د عام خلکو امنیت خوندي کړي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
لبلې خو د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. چارواکي وایي د دې ډلو لخوا زده کوونکو ته کوم ځانګړی ګواښ نه دی شوی، خو دا کار د یو احتیاطي اقدام په توګه کوي. په دې اړه نور جزئیات له کونړه د ازادۍ راډیو د خبریال روحلا انوري په راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د روان لمریز کال له لومړۍ میاشتې څخه د وسلوالو طالبانو او د داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ نښتې روانې دي چې له امله په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او کومې کورنۍ چې هلته اوسیږي هغوی هم د دواړو ډلو ترمنځ جګړو کې راګیرې شوي دي. نو ځکه خو زده کوونکي هم ښوونځیو ته نشي تللی او ښوونځي تړل شوي دي. د سیمې قومي مشر نصر الله خان ازادي راډیو ته وویل
چې په دغه ټوله جنگي سیمه ده خلک خپل نشي وته مشکل سره مخ دي چې هو خوږ نشو ونه لګيږو نو ماشوم مکتب کې تکي او جنۍ مکتب کې تکي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده به وایي چې خونځي نه دي تړل شوی خو د زده کوونکو کمی سره مخ دي.
د یوازینی مشکل د نامنوی په وجه کوم کې چې د ښکېلو خو په منځ کې جګړه او جنگ شروع شي زمونږ مکاتب او شاګردان مکتب له نزي نو دا یو ستونزه او مشکلات دي. موږ ته مکاتب ټول پال دي او په بعضي مکاتبو کې د شاګردانو کمښت دی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ومنل چې د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې لویرې یو شمیر خونځي د لنډ مهال لپاره تړلې دي.
د مکتبونو په وړاندې د داعش او طالبان لخوا کوم ګواښ نه ده موجود او نه ګواښ تر اوسه ترسره شوی ده. مونږ ته د احتیاط په توګه موږ دا مکتبونه د موقت وخت لپاره تعطیل کړي تر څو شاګردانو ته زیان ونه رسیږي. انشاءالله د جګړې د پای ته رسیدو نو وروسته بیرته مکتبونه فعالیږي او هغه درسي بهیر به پیل کړي.
د کونړ چپه دره کې 15 ښوونځي شتون لري چې د داعش او طالبانو د خپل منځي جګړو وړاندې پکې له 100 زیات نجونې او هلکان په زده کړو بوخت وو.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. د ولسي جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د مالیې او بهرنیو چارو وزارتونو د صلاحیتونو په اړه د ولسمشر وروستي فرمانونه په تناقض کې دي. ولسمشر غني په یو نوي حکم کې د بهرنیو چارو وزارت ټولې سیاسي ګمارنې جمهوري ریاست ته محدودې کړې، خو د مالیې وزارت په تړاو یې بیا حکم کړی چې د لوی څارنوالۍ په ګډون هیڅ کشفي او امنیتي اداره حق نه لري چې د مالیې وزارت او په ځانګړي ډول د ګمرکونو په چارو کې مداخله وکړي. ناجیه ساپۍ په خپل راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او حقوقي کارپوهان د ولسمشر غني له لوري وروستي اقدامات د وزارتونو په چارو کې دوه ګونی چلند یادوي او وایي د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو په اړه د ولسمشر غني وروستي فرمانونه په تناقض کې دي. په حقوقي چارو کې د ولسمشر غني پخوانی سلاحکار او د چارو کارپوه عبدالستار سادات وایي
دا یو سیاسي اقدام دی. ولسمشر یو کمپاینی حرکت هم دی، په عین حال کې خپل سیاسي مخالفین او رقیبان چې په انتخاباتو کې دوی سره نه دي په هغو باندې بېلابېل محدودیتونه او فشارونه راوړي. دا یو سیاسي عمل دی، په حقوقي لحاظ دې ته موږ اداري تبعیض ویلی شو. د ګمرکاتو په برخه کې دا رقم حکم ورکول دا شک راپارولی شي چې آیا ولسمشر د ګمرکونو نه د خپل کمپاین په برخه کې استفاده کوي.
ولسمشر غني په خپل نوي فرمان کې د بهرنیو چارو وزارت ټولې سیاسي ګمارنې جمهوري ریاست ته محدودې کړې دي. د ولسمشر غني په دغه فرمان کې د غشان ټول هغه احکام لغو اعلان شوي کوم چې پخوا صادر شوي وو، خو د مالی وزارت په تړاو بیا حکم شوی چې د لوی سرنوالۍ او پلټنې د عالی ادارې په ګډون هیڅ کشفي او امنیتي اداره حق نه لري چې د مالی وزارت په ځانګړي ډول د ګمرکونو ګمرکونو په چارو کې مداخله وکړي. په دولتي بنسټونو کې د توپیری چلند مسله تر دې وړاندې هم مطرح شوې وه. خو په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل وایي د بهرنیو چارو وزارت بهر ته ډیپلوماتان د ملي ګټو خلاف او د شخصي اړیکو پر بنسټ لیږي. د هغې په خبره اړتیا ده چې ولسمشر غنی په دې برخه کې مداخله وکړي او وړ کسان وټاکي.
زما په نظر عملاً دا یو معقوله فیصله ده تر څو پر وزارت خارجه دې ته متوجه شي په خپلو ګمارنو کې، ځکه چې دوی همیشه هغه کسان چې دوی په نظر ښه ممالک دي او ښه امتیازات لري او هغه ځایونه کې هغه اشخاص همیشه بغه یو ګروپ اشخاص مقرریږي او هغه اشخاص واقعا ولسیا لري مهمه ځایونه کې مهمه پوسټونه کې اصلا نه مقرریږي.
هڅه مو وکړه سو په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست مالی او بهرنیو چارو وزارتونو نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د حقوقي چارو افغان کارپو سید خالد سادات بیا د افغانستان ګمرکونه په فساد ککړ ګڼي او د عدلي او قضایي ادارو خلتیا پکې اړینه بولي.
په افغانستان کې د اداري فساد مسله په عین زمان کې د رشوت مسله او خصوصا ګمرکاتو کې د افغانستان په عایداتي منابعو کې د دې اړینې تر څو د یو خپلواک مرجع په توګه باندې هلته سیړنې تر سره شي، خصوصا د لوی سرنوالي وکیل ته باید محدود نشي.
نوموړي وویل کچېری د عدلي او قضایي ارګانونو په ځنګړي ډول سرنوالي واکونه محدود شي دا به فساد ته زمينه برابر کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله او ریقدر منوریدونکو د هم د خبرونې ورسته موضوع د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نوم ثبتولو د بهیر پاکې او ناپاکې رایې بیلې نه کړي نو د افغانستان انتخابات به بیا هم له درغلیو ډک وي. د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تفا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقداماتو په اړه شک څرګندوي او وایي د کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې د رایو ورکوونکو نوملړ جوړ کړي. تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې.
د افغانستان ولسمشریز انتخاباتو ته نږدې نوي ورځې پاتې دي خو د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه د نوم ثبتونکو نوملړ جوړ کړی دی او نه یې پاکې رایې له ناپاکو بیلې کړي دي. دوی دا هم وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو لپاره تر اوسه کوم میکانیزم هم نه دی جوړ کړی. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ټیفا اجرایوي رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې میکانیزمونه ځانګړي کړي. کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې میکانیزمونه ځانګړي کړي، د رای ورکوونکو نوملړ ځانګړی شي او ځانګړو محلونو ته ولیږل شي. دا کار تر 60% زیات شفافیت تضمینوي. موږ شاهد نه یو چې تر اوسه کمیسیون دا کار کړی وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 3.8 میلیونو کسانو نمونه ثبت کړي وو خو سیاسي ګوندونو ویلي چې د دغې شمیرې نیمایي کسانې خیالي وو. اوس هم دوی باور نه لري چې د تقویتي نوملیکنې په برخه کې هم ورکړل شوي ارکان دې کاروي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له درغلي وډک انتخابات به په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل شي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو د شفافیت د درغلي د مخنیوي او څارنې لپاره جدي هڅې وکړي. د ویل یو ځل بیا د شفاف او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوو. له درغلي وډک انتخابات په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل کیږي، دا زموږ د ټولو مسولیت دی. د څارونکو مسولیت هم دا ده چې څار پرې ولري. اخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د غزنی ولایت په ګډون تر اوسه 4,50,000 کسانو نمونه ثبت کړي دي او د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو لړۍ هم پیل کړې ده. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست سبیح الله سادات وایي د هرې ورځې په تیریدو سره د ولسمشروز انتخابات ترسره کیدل نږدې کیږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د نوم ثبتولو اووه کتابونه کابل ته لیږدولي. حال دا چې دغه بهیر باید تر اوسه پای ته رسیدلی وای او ولایتونو ته د رای ورکولو د پاڼو لیږد پیل شوی وای. د څارونکو په وینا دغه کمیسیون تر اوسه هم د نوم ثبتولو ارزونه نه ده کړې او دغه نمونه یې د کمیسیون ډیټا ته هم نه دي رسولي. دا نو په داسې حال کې ده چې د څارونکو په خبره دا پروسه ډیر وخت هم نیسي. څارونکو بنسټونه دا هم وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا ورته د څار حق نه دی ورکړل شوی. له دې امله نه پوهیږي چې د تقویتي نوم ثبتولو په بهیر کې څومره کسانو نوم ثبت کړی دی او ډیټا ته د دغو نمونو رسول څرنګه ترسره کیږي.
له دې راپور سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یو بل نیم ساعت خبري مجلې